غږ دیوی نننی خبری خپرونې مهم سرټکی. د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر موید یوسف ویلی چې د افغانستان ځمکه اوس هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د پاکستان ضد ترهګرو ډلو نیټورک موجود دی. نوموړي دا خبرې نن د زیارت په ورځ د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې ته کړي. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2021 کال راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ اوو فاسدو دولتونو په کتار کې راغلی. بلخوا د سیګار د ریپورت پر حقله د اټلانټیک کونسل د غونډې تفصیل هم درته لرو. امریکا د روسیې هغه غوښتنه نه ده منلې چې وایي اوکراین دې په ناټو کې نه شاملېږي. پاکستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي جنکیو په جبري توګه تښتولو، ودونو کولو او مذهب بدلولو پیښې مخې ته راځي. په دې تړاو هم تفصیلي رپورټ د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. تړی مشهید د ډیوی ګران اولیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وینم. تاسو قربانا منظر شهید یم. نن د پنځشنبه زیارت ورځ کال 2022 د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې غواړو ستا سره وار په وار شامل کړو. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زو د لومړۍ موضوع ولورې ته چې د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر موید یوسف ویلي دي چې د افغانستان ځمکه اوس هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. غواړو چې په دې اړوند بحث وکړو. په خبرونه کې به زموږ سره ملګری کیږي اسماعیل خان صاحب، چې هغوی ته هرکلی وایو او هغوی سره خبرې کوو. البته په دې اړوند په چیرې خبرونه کې چې د کوربه نصرالله خان سره هم اسماعیل خان صاحب ملګری شوی وو، او په دې اړوند یې له هغې څخه پوښتنې کړي دي، او دغه تفصیل یې ستاسو لپاره راغونډ کړی دی. دا ستاسو سره یو وار بیا دلته شامل وو، او بیا زو د نورو راپورونو ولورې ته.
د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر موید یوسف وایي چې د افغانستان زمکه اوس هم د پاکستان خلاف کارول کیږي. د طالبانو پالیسی په دې اړه باندې یادانه ده، د دې پالیسی په اړه باندې هم خبرې کړې دي. د دې په پوله باندې بیا دغه پښتنې په دې باندې هم راپورته کېدلې. شو خول نه خبردار چې په دې وخت کې داسې خبرې کول، داسې بیان نور کول، آیا دا د پاکستان مایوسی خي او کنه؟ د دې مطلب څه نور څه ده؟
تاسو ته چې یو وړه ته نن مودیشف بیان ورکړې دي، بل وخت ته تاسو وګورئ نو د داخلي چارو وزیر شیخ رشید احمد هم دغه خبره کړې ده. هغه هم دغه ویلي دي چې افغان طالبان سره وړي کې دغه د پاکستان ډېرې ښه دي، او د پته نه هلته نه حملې اوس هم روانې دي، او بیا هغې پکې دغه هم اضافه کړې ده چې جی ډی پي کسان په پوله راوړي، دلته کې کارویانې کوي. اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې کېدی شي په راتلونکي دوو میاشتو کې یو ځل بیا پاکستان کې دغه بریدونه را شروع شي، او د طالبانو د ٹی ٹی پی سلیپر سیلز باره کې ویلي چې دا بیا راجوندي شوې دي. او دا خبره هم کړې ده چې د شخکاری د غي په خیال کې چې د افغان طالبانو په ٹی ٹی پی باندې ډېر زیات زور او وس نه ورسي. نو ما تلې کې چې کومه خبره اوسه پورې د سونه میاشت د اگست 15 نیټه نه پس چې کله افغان طالبانو کابلونی وو، دا هغه د پسو دا دومره موده خو دي سبب پردو انتظار کولو چې کیدی شي دا خبرونه سن نتیجه روزي دا افغان طالبانو سره چې د پاکستان کې خبرې وي یا دي چې کوم وعده کړي وي پاکستان سره د نړۍ نور ملکونو سره، نو دي انتظار کولو چې کیدی شي په دې باندې سامول شي. ته خبرو ترو لار هم دي غکړل چې کیدی شي په خبرو ترو کې دا مسله راحل شي. خو ما ته لګي چې اوس ورو مایوسی سیوا کیږي. یو خو خبرې نه دي روانې، دوه خبرې بندې شوې دي، ډسپندي ختمه شوې ده. نو دا اوس چې کومې خبرې اوسه پورې په ګنګسو کې کېدې، نو اوس په کلوډا کې باندې پاکستان ترکی امید یوسف صاحب دا خبره ډېره زیاته مهمه یو خبره ده چې کم دغو خوشبینی و د پاکستان د افغان د طالبانو په دغه باندې هغه خوشبینی ورو ورو کمیږي. نو زما خپل خیال دار چې فرورو پاکستان کې راځي کومې خبرې په پښا کې دلی اوس پاکستان حکومت پټا غوا دی خبرې کې
پاکستان باندې دا تور لگی چې د افغان طالبانو په رسمیت د پیژندلو لپاره په نړۍ کې هڅه کوي، بیا په طالبانو باندې هم دا تور چې د پاکستان پراکسی دی، او بیا په دې اړه باندې د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر چې کوم دی محمد یوسف صاحب، هغه دا وینا کوي چې پاکستان له دا امید نه دی ساتل په کار چې د افغان طالبانو په واک راتلو سره به پاکستان ټولې ستونزې هوارې شي. دا خبرې چا تورول غواړي؟ د دې په شا باندې دوی څه مقصد حاصلول غواړي؟
زما خپل خیال دار چې دې باندې خامخا د پاکستان څومره پالیسی ده د افغانستان په اړه یا د افغان طالبان په اړه، هغه باندې په قومي اسمبلی کې، په پارلمان کې، په کمیټو کې څنګه چې نن دا خبره محمد یوسف کړې ده، نو دا سوالونه خو به راپورته کېدل، ځکه چې کومه خوشبینی پاکستان کې وه چې د افغان طالبانو په اقتدار کې راتلو نه پس به دلته کې د بریدونه بند شي، نورې مسلې ستونزې به حل شي، هغه څه هو نه شول. او دا خبرې کېدل چې پاکستان په افغان طالبانو باندې ډېر زیات اوس رسی زور رسی، هغه خبرې هم واضح دي چې طالبان هغه افغان طالبان هغه کار کوي کوم چې دوی ته په خپل دغه کې ټیک کاری، په خپل مفادو کې، د افغانستان په مفادو کې به کم کار ټیک کاری هغه وکړي. نو دا زما خپل خیال دی چې دا داسې دغه خبره نه ده، د حیرانۍ خبره نه ده. دا البته ضرور ده چې دا اوس دوه نیمې میاشتې یا درې میاشتې تقریبا څومره برابرېږي، په دې کې څه پرمختګ نه شو، پاکستان کې بریدونه سیوا شول کم نه شول، نو اوس ورو ورو بېچینی د پاکستان په دغه کې دا بېچینی ورو ورو ښکاري چې هغه کېږي. اوس هغه خبره چې کوم دینه کول غوښتل دي ته مجبور شوي دي، ځکه چې دینه به بده مخامخ پوښتنې کېږي په پارلمان کې، بهر د پارلمان نه بهر چې دا ولې داسې روانې دا کارونه ولې اوس کېږي، دینه مکه وبدي الزام لګولو په انډیس باندې، په را باندې به الزامونه لګولو، خو هغه صورت حال هم نه دی پاتې. نو د دې جواب به حکومت خامخا به ورکول، نو د ما خالي په لومړي ځل دی په رسمیت باندې دا خبره ومنله چې واقعتا هغه چې کومې خبرې دی په خیال کې افغان طالبان د دې کوم توقعات او توقعات نه دي پوره شوي.
اسمان خان صاحب، محمد یوسف صاحب دا یو خبره هم کړې چې په بارډر باندې یا په پوله باندې کمی حمله کیږي، کم بریدونه کیږي، نو دا د افغان طالبانو د پالیسۍ سره سمون نه خوري. د افغان طالبانو په دې اړه باندې پالیسۍ څه ده؟ بیا محمد یوسف صاحب دا ویل غواړي چې آیا د افغان طالبانو دغه پولې ته نږدې واک نشته؟
نه، زما خپل خیال دغه دی چې دا داسې خبره شته دی نه چې واک نشته دی. دا د دې لته کې تاسو ته خبره د مخکې نه حساسیت وو، دې نه مخکې دغه وایي چې پاکستان به دا خبرې کولی چې د افغانستان دغه حکومت په دغه تعداد کې دلته کې پوستې نه لري، دلته کې دسترس نشته دی، د هغې په وجه باندې دا کارونه کېږي. نو اوس خو هغه مسئلې اوس شته دی نه، افغان طالبانو چې کمې سیمو کې دا ټایپ دغه رنګې کارونه شوي دي، هلته کې خو افغان طالبان موجود دي، کسان یې موجود دي، او دا دغې پته کې شوه ځکه په افغانستان کې او یا دلته کې دا یو خاص او حساسه موضوع لري. نو زما خپل خیال ته غره چې پاکستان ذهني طور باندې دې ته تیار نه چې دغه رنګه کارونه هم کېدی شي، په دبه د پولي په اړه باندې خبر هم کېدی شي. نو ډېرې خبرې د پاکستان لپاره د حیرانې د حکومت لپاره، د مونږ په خپل خیال کې مونږ چې یو نو مونږ ته داسې ښکارېدل چې داسې چې څومره دلته کې پاکستان یا د پاکستان د پالیسۍ چې کوم جوړونکي خلکو دغې چې کوم دغه هغه سره ډېر خلکو اتفاق نه لرلو، حکومت اوس پخپله په دې مجبوره شوې ده چې د دې جوابونه اوس ورکړي چې دا ولې د دې نه کلکولیشن کې غلطي شوې وه، د دې په انالیسس ټیک نه وو یا څه خبره وه. خو تعلق هم حکومت مجبوري دار چې اوس دی کې تعلق هم خرابول نه غواړي، نه اوس خرابول شي، د دې نه پس خو سره بل سلار هم نشته دی، او خپل چې کوم د اندېښنې دي خپل کومې دغه دي هغه هم غواړي چې اوس په کلوډا کا باندې کی.
زو د مهال د بلوچستان سوې ولوري ته چیرې چې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویلي دي چې په تربات سیمه کې دوه ترهګر نیولي دي او د ترهګریز بریډ یې پلان یې شنډ کړی دی. راځئ چې ټول تفصیل یې د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په بیان کې زیات سوي چې نیول سوي وسلوال له بلوچ ریپبلیکن آرمی نومي بلوچ وسلوال تنظیم سره تړاو لري. په بیان کې یا تنظیم او نیول سوي وسلوال ترهګر بلل سوي او ویل سوي چې له نیول سوو کسانو څخه چاودیدونکي توکي هم نیولې دي. بیان زیاتوي چې د نیول سوو کسانو د معلوماتو پر اساس په سیمه کې د هغوی د نورو ملګرو د نیولو لپاره پلان ترتیب کړی دی. یاد دی وی چې د سیټیډي لخوا دغه کاروای په داسې وخت کې سوي چې دوی ورځې وړاندې پر 15 جنوري د تربت کیچ په سبدان سیمه کې د پاکستان پر پوز وسلوال بریټ سوي وو. د بلوچستان د کورنیو چارو مشیر میرزا لانګو د دې پیښې په خلای کړی وو او وډی وته د ټلیفون لالارې ویلی وو چې په یاد وسلوال بریټ کې د امنیتی ځواک نه سرتیری وجل سوي او دوه ټپیان سوي وو. د دې بریټ ځمواري بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوال ډلې بی ال اف منلی وو. د یاد بریټ په اړه د دې ریپورت د جوړولو تر وخت د پاکستان د پوز د ویان د ادارې ISPR لخوا یو ډول دریج یا هم د دې پیښې تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. خو د تربت د دې پیښې په اړه پر 16 جنوري د پاکستان د اردو ژبې ټلویزیون دان په زراحت کې نومي پروګرام کې د پاکستان د سینټ غړی انوار الحق کاکړ میلمه کړی وو. د پروګرام کوربا مبشر زیدی له انوار الحق کاکړ څخه وپوښتل چې د پاکستانی پوز پر څوکۍ باندې په تربت کې د بریټ په اړه تر اوسه پورې د پاکستان د پوز ویان د ادارې ISPR کوم څه ولې نه دی ویلي. و دې سوال ته په جواب کې کاکړ وویل دا زما ګمان دی دا سیمه بغرنۍ وي او کره معلوماتو ته به لاسرسی نه وي سوی او کدا سی معلومات ورکړل سي چې هغه ورستو غلط ثابت سي نو دا د بے باورۍ سبب ګرځي. معلومات په ځند وي خو کره دی وي. کاکړ یاد برید د وسلوال تنظیم لخوا د هغوی سیاسي تکتیک او د ځان د مشهور کولو لار بللی. بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی او له قدرتي وسایلو یا شتمنیو ډک ایالت بلل کیږي. خو په دې ایالت کې لتی رو څول سيزو را پهیسی ناامنی روانه ده. ک یو خواته بلوچ کمپرسته ګوندونه د پارلماني سیاست لالاري د ایالت او د بلوچ کام لپاره سیاسي مبارزه کوي، خو بل پلاوته په بیلابیلو نمونو باندې په بیلابیلو وختونو کې وسلوال تنظیمونو د ملک او د ملک ادارو پر ضد وسلوال خوځښتونه کړي. په بلوچستان کې د بی ال ای بی ال اف لشکري بلوچستان بی ار ای تر ټولو فعال وسلوال ډلې بلل کیږي. د شننکو په خبره په بلوچستان کې اوسنۍ پیښې د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا 15 خوځښتې، خو د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په وار وار د بلوچو وسلوال خوځښتونه د پاکستان ضد قوتونو د سیسی بللې. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای دیوا کوټا.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او غواړو چې د خبرونه په دې ځای کې او بل موضوع تفصیل سره شریک کو. دلته په امریکا کې اټلانټیک کونسل د افغانستان په تړاو یو آنلاین غونډه رابللې و. د دې تفصیل اخلو د پیر زوبې شاه صاحب څخه چې موږ سره د مهال د سکایپ په کرخه ملګری شوی. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، دغه غونډه کله وشوه او د دې موضوع سوا په کې ملمانه سوا څه تفصیل وو؟
دغه غونډه نن د اټلانټیک کونسل شوه سوا د چې کوم د سپیشل انسپکټر جنرال فار افغانستان سیګار دلته یو اداره ده د کانګرس لخوا جوړه او هغه د څومره هڅې شل کال افغانستان شه جنگ وو په هغه شه دوی دا قتل چلته روان دي د پیسې کومې دا سرته لګیږي سرته لګیږي او کوم امریکای څومره ادارې دلته کار کوي هغه باندې یو قسم دوی نظر ساتلای نو هغه چې کوم د ادارې مشر سیګار جانسو کو هغه نن راغله او هغه مین سپیکر هغه و ورسره ورسره دلته چې کوم په واشنگتن شه په افغانستان باندې په خلک دی په شه جواد احمد اټلانټک کونسل یو غړای دا هغه و ورسره کریستینا لیم چې یو جرنالیست ده یو خبریال ده او کتابونه هلي کړی دی په دغه سیمه شکار کړای دا هغه خبرې وکړي ورسره پښتانه دورانی چې کوم یو د مدني او د ښځو د حقونو لپاره کار کوي هغه دلته د نن سبا هغه پکښه خبرې وکړي او شجاع نواز پک دلته یو هغه دا ټول خبرې ماډریټ کولې بہرحال پدخشے بنیادی چکم دا سیگار چکم مشر دا جانسو کو دا خبر کول او دا ویل چې څه دا سے دنا پښتنه وسوي او بنیادی دا خبر دا وکړه چې کومه غلطیانې په افغانستان سره مخ شه سوي دي او خاصه هم وسول چې مخ شه کوم اوس مشک بس کو په کار دا چې هغه شه هغه غلطیانې تکرار نسی او چې کوم اوس دا حالات خرابېږي لګیا دی د مخنیوي لپاره اوس په کار ده چې څنګه سوشي نو بنیادی بحث په دا خبرو په افغانستان کې نور سره روان دي څه په کار دي خلکو ته طالبانو سره سره ګرویا په کار ده او کوم لیسنز کوم دا څه شیونه موږ زده کړی دي چې هغه به مخشه موږ سره یا مرسته وکي یا چې هغه موږ تکرار کړو بیا به نقصان وکي
آیا دوی په دې باندې هم وغږېدل ورستۍ کومه غونډه چې وشوله د ملګرو ملتونو او د دې ترڅنګ د افغانستان اوسنی حالات یې څنګه ارزوله او راتلونکي ته څنګه ګوري
نو د ښه بنیادی خبره چې کوم د سیګار مشر وکړه هغه خود ول چې فار اگزامپل یو سل شپږ ویشته بلیون عرب روپۍ چې کوم دی افغانستان شي امریکای ولګولې خو هغه شه د داول چې کوم امداد امریکای ورکړا او هغه شه دیش فیصد خو هغه سره پته نه لګي چا چیرې لاړه د باوجود چې د الته امریکایان هم او الته ادارې هم کارې هم کولای اوس د ول ک فرض کا اوس بیا چې کوم ملګری ملتونه واړي یا چې کوم امریکا وشت دی د افغانانو لپاره یا د چې کوم دلته اساسې دی د افغانستان د حکومت که هغه ورته موږ ورکو نو هغه مانیټرینګ به څوک کوي هغه به سرنګ موږ وینو چې هغه واقعي هلته په پځي باندې لګیږي هغه د خلکو په ګټه هلته صرف کیږي لګیا دي او کدا څه ونه سنو دا پیسې به لکه سرنګ مخشه ورکه سو دغه سی بیا خطر ده چې یا ورکه سی یا غلط لاسونه تلاړ سی یو خو او بل د داسې لس پوینټونو یو پورس یو پلان ورکړای چې موږ دا وایو چې دا څه وسی نو دغه به دا څه وی چې هغه به د افغانستان د خلکو لپاره هم په ګټه وي او دا چې کومې پیسې دي دا به ضایع کیږي نه او دا به غلط مصرف به نه کیږي
پیر صاحب آیا د پاکستان په رول باندې هم خبرې وشولې په دې غونډه کې او که څنګه
نو پاکستان په رول باندې خو دلته شجاع نواز چې کوم دلته د اټلانټک کونسل چې کوم فیلو ده او کوم چې دا ټول پروګرام د دا ملمانه راوستي وو نو دا خبره وکړه چې آیا دا اوس دلته طالبانو په خلاف موږ هغه وکړو یا پاکستان باندې الزام ولګو چې پاکستان له لاسه دا څه وسول او کنه موږ اوس مخشه سوچو چې څه په کار دي څه نه دي په کار نو په هغه شه د سیګار مشر خدا ورته وویل چې اوس په کار ده چې مخشه موږ سوچ وکړو او چې څه غلطیانې دي یا چې کوم داسې عوامل وو داسې کیسې وې چې کوم وجه نه دا ټول مشن ناکام شوی باید چې هغه عوامل او هغه چې کومې خبرې دي هغه بیا ونسی نو په دغه شه ډایرکټ داسې پاکستان ذکر خو نه وو خو که فرض کړم موږ او عواملو ته ګورو او دا نور خلکو لکه دلته چې کوم سنټ شه هیرنګ سوای دا یا په خوانه ډیفنس سیکرټری چې کوم رابرټ ګیټس چې کوم خبرې کړې دي په هغه شه دوی وایي چې پاکستان هیو ډېر اهم رول و د امریکای د میشن ناکامې شي او په کاله چې دغه د هم وکټلای شي
ډېر زیات مننه پیر صاحب چې راغلی زموږ سره څېړنه مو شامل کړه په خبرونه کې
ډېر مننه
د ډیو سره اوسئ. زو دا مهال افغانستان د خبرونو ولوري ته چیرې چې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې لخوا تر سره شوې نظر پوښتنې په اساس دغه سازمان وایي چې په افغانستان د طالبانو واکمنېدو وروسته 90% څخه زیات خبریالان په ازادۍ سره معلوماتو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي چې له امله یې رسنیو خپرونې له کمښت سره مخ شوې دي. راځئ چې تفصیل یې د پیښور څخه عبد الرزاق په ریپورت کې په ګډ سره واورو.
پدې حق لاد اتحادی مطبوعاتي غړی عنایت الله زیارمل وایس اف امریکا دی ونیو ستوای چې دا نظر پښتنه د افغانستان په سلور دیرش ولایتونو کې تر سره شوی او د هیواد 1590 خبريالانو او د رسنو کارمندانو پکې برخه اغستی.
موږ زیاتره برخه اطلاعات ته نه لاسرسی وو چې په دې مورید مو پښتنه کړې و. تقریبا 90% زیاتو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ویلي چې موږ اطلاعات لاسرسی نه لرو، او همداسې بل پښتنه داسې و چې آیا د کوم اطلاعات ته نه لاسرسی د تاسو د خبرونو د کموالي سبب شوی دی کنه دی شوی. تقریبا 90% زیات ویلی وو چې هو زمونږ په خبرونو باندې د مور خبرونو د کمبود یا د خبرونو د کمیدو لامل شوی دی، او لا 15% پورته ویلی وو چې د مونږ خبرونو کوم تاثیر نه دی کړی.
نو مول زیات کړه په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته خبري اعلان په میډیا لګولې شو زینو محدودیتونو او خپل یری لوجه نشي کولای چې ټول معلومات په رسنو خواره کړي. د وایده کابل په پرتلا په نورو ولایتونو کې زیات خبريالان په سنسور کولو مجبور دي.
د شته نظام لخوا هم محدودیتونه شته دي، خو زیاتره چې د زیاتره برخه خپل سنسوري ده چې زیاتره خبريالان او رسنۍ داريږي او ځانونه خپل سنسور کړی دي. خبريالان چې کله د موضوع لپاره په ولایتو کې لاړ شي او موضوع باندې کار کوي مجبور دی د اطلاعات فرهنګ د ریاست څخه اجازه واخلي. هغه که د اطلاعات فرهنګ ریاست ته خوښه و چې اجازه ورکړه، خبريال په غو باندې کار کوي خوښه نه و، خبريال کار نشي کولای. او خبريال هغه موضوع کار کوي نو هغه د دوی د سلو خلاف راځي.
د افغانستان د آزادو جرنالستانو د ټولنې څخه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په افغانستان کې د جمهوریت سقوط په وخت سلور خبريالان په بند کې وو او خبريالانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې رامنځته شوې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی وایس اف امریکا دی ونیوز ته وایي په خبريالانو او رسنو کمداسي محدودیتونه ان دي لګولې شوې چې په معلوماتو خبرولو کې سانسور وکړي.
زموږ ارزونه خدای دې د رسنو او د بیان د ازادي د ژورنالیستانو لپاره اوس تر بل هر وخت د فعالیت تر شپسته هم ورته همکاري ورسره موجوده ده. دا غوي ژوند ته خطر نشته، دا غوي پر نشرات هیڅ نو محدودیت نشته، ولی یو څه ستاسي هغه د هر نظام حق جوړیږي او دا مهمه هم ده چې د ملي منافع او اسلامي ارزښتونو مدارنګ ملي وحدت سیاست ما پکې رسیږي. لوغو نشراتو سره باید احتیاط وسی.
په افغانستان کې د خبريالانو د ملي شورا په وینا په تیر جمهوریت نظام کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو سره مخ وو. د افغانستان د آزادو جرنالستانو ټولنې په رستو کې ویلي چې د طالبانو واکمن کې د رستو د هیواد 211 رسنۍ تړلې شوې او خواو 65% نارینه خبريالان او د 80% نسوا خزینه خبريالانی بیروزګار شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا دی ونیوز په خبر.
د اوکراین او اروپایي هیوادونو سره د سلام مشورې او روسستا امریکا او ناتو د امنیت په اړه د روس نو غوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. امریکا د روسیې هغه غوښتنه نه د منلې چې وایي اوکراین د په ناتو کې نه شاملې کیږي. چې نور تفصیل یې د زموږ همکار نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
روس د بیلاروس هیواد او د خپل گاونډي هیواد یوکرین سرحد ته نور ځواکونه او درنې وسلې لیږلي دي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې امریکا د لوس په مطابق روس ته لیکلي جواب ورکړی دی.
ټول ویلي چې دا د سنجیده سفارتي حل لارې تعین کوي، خو که چیرې روس د دې انتخاب وکړي، مونږ چې کوم دستاویز وړاندې کړی دی په هغې کې زمونږ اتحادیانو او د یورپي شراکت دارانو هغه اندېښنې هم شامل دي چې پکې د روس د هغه ګامونو په اړه څرګندونې شوي دي چې سلامتیا ته زیان اړوي. زمونږ دغه وړاندیزونه د دې قابل دي چې یو شریک دریځ پرې خپل کړی شي. په دې دستاویز کې د هغه اندېښنو اصولي او عملی جاج اغسته شوی چې روس راپورته کړی وي.
انتونی بلینکن دا پوښتنه هم وشوه چې آیا په دغه دستاویزاتو کې د روس هغه غوښتنې ته ځای ورکړی شوی دی چې یوکرین ته په نیټو کې غړیتوب ورنکړی شي؟
لومړی خبره دا ده چې په دې کې څه هم بدلون نشته او نه به پکې څه بدلون راولي.
د شروع چهارشنبه پر ورځ انتونی بلینکن دا خبره هم واضحه کړله چې صدر جو بایدن اشاره ورکړې ده ک روسی صدر ولادیمیر پوتین په یوکرین یرغل وکړلو نو بندیزونه به پرې ولګوي.
کوم ګامونه چې به مونږ په شریکه پورته کوو هغه دا دی چې صدر پوتین په اړه ډېرې اندېښنې لري چې پکې د روس اقتصادي او مالی معاملاتو ته کتنه او د ټکنالوژۍ تیاری په اړه اهم اقدامات شامل دي او د روس صدر دغه په اړه فکر مند دی. د امریکا صدر ویلي دي چې د دفاع او های ټیک په اړه خبرې په میز پرتی دي او دغه اوس صدر پوتین ته پاتې دي.
کرملن د شورو پر ورځ ویلي دي ک په صدر پوتین ذاتی بندیزونه ولګول شول نو څه اغیزې به نه وي، خو د یوکرین د تاوتریخوالي راکمولو حسبا زیانمن کړي. ځنې سیډونکو د دې سره بیا اتفاق نه کوي. دوی وای چې سویفت معاهده یو غټ امنیتی نیټورک دی او دا ماسکو د دینه لری کول به د روس د نړۍ مالیاتی ادارو سره اړیکې ماتې کړي او دا به د روس ویرې هم زیاتې کړي. د ګلوبل میګنیسټ کې جوړونکې په دې ګام صدا سي سرګندونی کوي.
اف رشیا از کټ فرام سویفت
کچری روس په سویفت د معاهده نه لری کړی شو لکه چې څنګه امریکا د ایران سره کړی وو، نو دا به روس په معاشي ډول د تیارو دور ته بوزي او د دې رښتونی امکان هم شته. په کوم چې دا وخت واشنگتن کې بحث روان دی، روان دی به هم دا بیا مناسبه وي چې په ټوله نړۍ کې د صدر پوتین د اولیګارچز شتمنی کنګل کړی شي، کوم نه چې د پیسې راځي.
په داسې حال کې چې روس د شروع چهارشنبه په ورځ د یوکرین په سرحد نور فوزی مشکونه اعلانول، د امریکا د امنیتی چارو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي ک روس په یوکرین یرغل وکړلو نو نور سخت بندیزونه به پرې پځای کړي چې پکې د ستره ټکنالوژي اهمه آلات او د خلایي سانګې برآمدات شامل دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
او دا مهال هم زو د یو بل ریپورت ولوري ته. د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د یوې څیړنې له مخې د نړۍ په ټولو سیمو کې د بشري حقونو د سرغړونو او د ډیموکراتیکو کمښتونو په ترڅ کې د فساد پر وړاندې مبارزه وایي چې په ټپه ولاړه ده. او همداراز غواړو چې په دې ریپورت چې تاسو لپاره هنري له لندن څخه تیار کړی دی او بیا سمینه ستاسو لپاره تیار کړی دی، سمینه احسن تاسو ته د تفصیل وړاندې کوي.
په ملکونو کې د بدعنوانۍ د کچې اندازې د پاره په یو سل اتیا ملکونو کې په سرکاري ادارو کې کرپشن ته کتنه شوی، او د دې د پاره به شمول د ورلد بانک درزنونو نورو ذرایو نه هم معلومات راټول کړی شوی دي. د 2021 کال رپورت ښایي په شپږ اتیا فیصدي ملکونو کې په تیرو لسو کالو کې هیڅ بهتري نه ده لیدل شوی. او یوازې 15 ملکونو د بدونوانی مخنیوي لپاره مهمه پرمختګ کړي.
په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې موږ په خاصه توګه داسې یو ځینای ځای لرو چې هلته موږ هیڅ بهتري نه دلیلري.
د امریکا، کینیډا او آسترالیا په شمول ډیر مغربي جمهوریتونه هم په درجه بندۍ کې خکته تللی دي.
دا د ډیرو ملکونو لپاره د بیدارۍ یو وخت دی. ملکونو ته پر خپلو ادارو او په کرپشن نظر ساتل پکار دی، ځکه چې ادارې جوړول زیات ګران کار دی. په ځای د دې چې د هغوی کار بهتره کړای سي، موږ د دروغو خبرونو او د بې ځایه معلوماتو مسله هم لرو چې له دې سره په کرپشن نظر ساتونکو ادارو په باورتیا اثر غورځيږي، او دا ادارې میډیا او پریس دي.
د یورپی یونین غړي پولند او هنګری هم ډېر خطر راکوز شوي.
موږ د میډیا پر ازادۍ او پر اکیډمیک ازادۍ قدغنونه ولیدل، تر دې چې ځینو یونیورسټانو ملکونه پرېښول.
سومالیا، شام او ساوت سودان چې جنگونو وران کړی دي په درجه بندۍ کې هغه شان لاندې دي، او په مالی کې د فوزی کودتا نه پس د بدونوانی په اندازه کې اضافه شوه ده. فلپاین هم د صدر روډریګو دوترته په حکومت کې په کرپشن او د اظهار ازادي چکولو په لړ کې زیاتوالی لیدل. د غشان په وینزویلا کې هم د صدر نیکولس مادورو واکتلاندې کرپشن ډیر زیات شوه ده. د پاکستان په حواله سره ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل دې ریپورت کې وایي چې تیر کال په مقابله کې پاکستان کې بدونوانی نور زیات شوې، او په یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان د یو سل سلیریشتم نه یو سل سلویختمې درجه ته ختلې ده. ریپورت وایي په پاکستان کې زه په زه بډې رشوتونه اخستلې کیږي، او په کال 2000 کې پاکستان د غبن کوونکو ملکونو په سلو درجو کې چې په یو دیرشم نمبر وو په 2021 کې ګراف راغورځېدلې ده او اتیشتم نمبر ته راغلی ده. د 2000 کال په مقابله کې د ریپورت تر مخه په پاکستان کې بډو رشوتونو کې درې چنده اضافه شوې ده. خو بالټیک ریاستونه استونیا، لیتویا او آرمینیا بیا داسې دي چې هلته کې ډېره بهتري هم لیدل شوې.
چرته چې څو کال وړاندې د ولسی احتجاجونو له لاسه پخوانی حکومتونه بدل شول، اوس هلته نوي حکومتونه د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره زیات ژمن دي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د خپل معلوماتو لپاره واضحه تګلارې خودي چې خای څنګه څنګه حقونه او ازادي ختميږي او جمهوریت پخکته زی نو امیرانه اقدار ودموندي، او ورسره کرپشن او بدونواني زیاتېږي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په داسې حال کې چې د کرپشن یا د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه ریپورت کې د پی ټی آی په حکومت کې د مالی غبن او کرپشن د کچې د زیاتېدو ویلي دي. خو وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې دغه ریپورت تسلیمولو پر ځای دا دعوه کړې ده چې په حکومت کې د راتلو وروسته په لومړیو نوي ورځو کې کرپشن ختم کړی دی. راځي چې نور تفصیل او د څېړونکو نظر په دې باندې واورو چې احسان محمد خان ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
سیدن کاران وای چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ریپورتونه چې هر کال خورول کیږي، او خپل خاغلی عمران خان با چې کله حکومت کې نو په ویناګانو کې به هم دغه ریپورت یو لوی مثال ګرځولو، خو اوس یې منلو ته تیار نه دی. د پرمختیایي مطالعاتو ماهر ډاکټر مراد علي وای خبر دا وا چې عمران خان د خپل حکومت دننه را سرګن شوی د کرپشن ځنې کیسې هم منلې وې.
مګر سکندل هوستاته د سکندل شي د کارمنګر دی چې ارتي کې خود پر ګورو کارمنګر دی ویکسینیشن کې اوس چې کوم رپورت سم ده مخکې په تشو ته او کټو ته جنرال رپورت چې کوم مخه نه دی خو به تخصیص او دي چې نو کې ټول لکه د ملان چې بیره چې خپل یو ټیسټ کیس ایگزامپل دی رپورت او چې کوم دی نو کټو دی بیا را چې مې سکندل ولا دا پرنده سلام بعد دا رنګ ورو ته هغه سکندل وکنه څه څومره کیس دي چې هغه باندې بل کو ځان خاموش کړي ته ولا چې کاري باندې کیس کې څه څه نه دخلو.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دغه ریپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې نه یوازې د اختلاف ګوندونو بلکې د حکومتي ګوند تحریک انصاف دننه هم د حکومت په کارکردګۍ نیوکه اورېدې کیږي. د پېښور های کورټ وکیل او لیکوال سردار احمد یوسف زئی وای
ګوره تو دا غو رپورٹ نہ مخ کی دے تحریک انصاف گن نے پا پارلیمنٹ کی پاسی رو لگا رپورٹ نو راغل او اگر این کی دری مخ کی چونه جی زمن دا حکومت او زمن دا تحریک انصاف دا پاسی کدا پے سیل جو چوری دین دا پاکستان وکوری مسئلے حل عمران خان جی دے آغا دخل کو بستر کو کی شک کیا کی سیل کی سخن سو گا کی سیل کی خلق خلق آ کی اگر کرپ کی اگر دغه دا خبر خود انٹرنیشنل مخ کی دے عمران خان نے نے دے پاکستان پا پارلیمنٹ پا پلور باندې وکا
خاغله عمران خان چې په حکومت کې دراتلو وړاندې د اقتصاد او معیشت د کمزورۍ او په لاندې پرېوتلو لوی علت کرپشن او بډې ګرځوو. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای هم د عمران خان هغه دلیلونو په اساس که وکتل شي نو نن په هیواد کې د اقتصاد د وضع کمزوري حالت ډېر څرګند لیدل کیږي.
حکومت پاگے کے سن بھی کڑی بغیر ددے نہ چخل مخالفین چدانو آگا بدنام کی اور داغی خلاف پروپیگنڈو کی آگئی چدانو نیٹ باندھے ان سی عجیب ان کے واچی دگا کار اکڑے دے روزمرہ جون چدا آگا مشکل شوے دے آگا جان شوے دے تو روزمرہ ضرورت آگئی کا نہ ملائے گی تو آگا مدن باندھے خلق دیر خپری نو دا صورت حال کے بد دا قسم خبر دا عوام دا پارس اپیل زما خیال
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لخوا د مسلم لیگ نون حکومتی دور کې په کال 2018 کې خور شوی رپورٹ تر مخه هغه وخت پاکستان د کرپشن بډو او رشوتونو په لیک لړ کې یو سل ولس ځای باندې و. بیا 2019 کال کې یو سل شلم، 2006 کال کې یو سل سلی رشتم او 2021 کال کې د 1400 درجو نور ورزیدو سره تر یو سل سلیختم ورسیدو. د مرکزی حکومت وزیر فواد چودری هم د وزیر اعظم عمران خان وینا کرګنی او وای په حکومت کې مالی توګه د بډو او رشوتونو کومې لوی لانجې نشته او دا چې دوی د کرپشن مخنیوي د پاره ډیر ګامونه پورته کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
خبری خبرونه لا دوام لري. د مالکیا څخه مو مننه چې را سره په خبرونه کې مالیا سزو یو ور بیا هم د پاکستان ولوري ته چې د قومي احتساب ادارې د چارواکو لخوا د پارلمان د محاسبه کمیټې ته ویل شوې دي چې تر اوسه د دوی د ادارې په غبن او د بډو کې ککړ عناصر نه 450,000 روپۍ د پلی بارګین یا عدالتونو د لارې او 450,000 روپۍ د رضاکارانه پروګرام د لاندې بوټ کړي دي. راځئ چې تفصیل یې د پیر ولای چا څخه واورو.
پارلیمانی کمیټه تړوند کړي شوې شمیرونه په ډاګه کیږي چې د نیب د کاروایو له امله تر ټولو کم رقم یعنی 1,40,000 روپۍ د سیاست مدارانو د وصولي شوې ده، خو د دې په پرتله بدونوادۍ او غبن کې ککړ بیوروکریټس یا سرکاري چارواکو نه 8.18 اربا او تاجرانو د 3.13 اربا روپۍ برآمدګي شوې ده. خو د پبلک اکاونټس کمیټې مشر رانا تدویر او غړو د نیب د کشمیري نیمګړې ګرځولي او په دې باندې بې باوري خودلی دا. او پا دی اله دا وی او ای دی وستر خبرو که دا مخالف و مسلم لیگ نواز دون دا پارلمان دا محاسبه کمیتی غنی شیخ روحیل ازغر صدا سوایی
یا وہ سب پیسن بسول کر لیتے ہیں اور اس کا تو وہ نارملی وہ اپنی سرویس میں بھی رہتا ہے تو بے ٹکی بات ہے نا دوسرے لوگوں کو یہ اٹریکشن ہے یا آپ لوگ بھی کر لو اور کرنے کے بعد آپ لوگ اس کی پولیبیلیٹی تو ہونی چاہیے نا.
هغه وویل دوی د نیب د مکمل تفصیل غوښتلی دی چې سرکاري چارواکو سره په څه ډول د رضاکارانه روپو واپسې یا پلی بارګین یعنی عدالتونو د لارې فیصلې شوې دي. بله دا اعتصاب اداره دا هم وښیي چې بددوانۍ کې ککړتیا ثابتېدو باوجود ولې بیا هم د لویه شمېره کې سرکاري چارواکو او بیوروکریټ په خپلو څوکو موجود دي. د سپریم کورٹ بار پخوانی صدر قاضی انور ایڈوکیٹ وای د نیب قانون د لاند احتساب اداره رضاکارانه واپس یا عدالتونو د لارې ملزمانو سره د لوزنامو حق لري. خود اولس منتخب پارلیمان کمیټه ته هم د حق حاصل دی چې د لوزنامو د شفافیت په اړه مطمئن کړی شي.
دا قانوني پابندي ده د داخلي د ډیټیلز او کوم ډیټیلز لکه غواړي چې تاسو پیک اینڈ چوز کړئ دی که نه څه طریقه وه او ماغه ټرانسپیرنسي به راشي که نه چاهې دا ټرانسپیرنټو بل دا منی چې دی بیا ایکسچیکر کې جمع شو که جمع نه شو که اوس هم نیب ته دی دا منی چې دی خزانې ته راغی که نه دا هغې سره.
د پبلک اکاؤنٹس کمیټه مشر رانا تنور راتلونکي غونډه باندې د نیب ادارې چارواکو ته په دې اړه د مکمل تفصیلي رپورټ وړاندې کولو هدایت کړی دی. وړاندې د مخالفو ګوندونو د احتساب ادارې او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د احتساب په نوم د مخالفو سیاستمدارانو د زورولو او د دوی په ضد د انتقامي کاروایو تورونه لګوي. د بشری حقوقو تنظیمونه هم د دې الزامونو پخلی کوي. خو مرکزی حکومت او د احتساب ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دا الزامونه بی اساسه بولي. د دې ترڅنګ د نیب لخوا بدنوانو عناصرونو وصول کړی شوی رقم او د دې بیرته قومي خزانه کې جمع کولو باندې هم سوالونه راپورته کیږي. د پاکستان خزانه مرکزی وزارت تر مخه د نیب لخوا وصول کړی شوی 821 ارب روپو کې یوازې 6.475 ارب روپۍ بیرته قومي خزانې ته راغلي دي. خو دې ته سپیناوي کې د احتساب ادارې ویان دریس پل کړو چې باقي پاتې رقم هغه اړوند د ادارو بینکونو تنانو او صوبو ته سپارل شوی دی. د چرته چرته ده چې لوټلې شوی و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان او پنجاب ترمنځ په غزیدلي سړک ترانزیت پوینټ جوړ شوی دی، چیرې چې هر ورځ سلګونو ماشومانو ته چې میندو سره سفر کوي د پولیو قطرې ورکول کیږي. نور تفصیل یې تاسو ته د ویو ای یو خبریال رفیع الله مندوخیل په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
په لورلای سیمه کې د بلوچستان او پنجاب ترمنځ پر غزیدلې لویې لارې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو لپاره ترانزیت پوینټ جوړ شوی، چیرې چې هر ورځ سلګونه ماشومان ویکسین کیږي. په تیره بیا هغه ماشومان چې له بلوچستان څخه پنجاب او یا هم له پنجاب څخه بلوچستان ته له خپلو میندو سره سفر کوي. د بوري ښار ته څیرمه پر جوړ شوي ترانزیت پوینټ ولاړ روغتیایي کارکوونکی نکی بلا وایي دلته هره ورځ ډېر زیات خلک سفر کوي. د سړک دواړې غاړې بندې شوي او هره ورځ شاوخوا 300 ماشومان پر دې ترانزیت پوینټ ویکسین کیږي.
د دا ایریا نوم چې دی دا ترانزیت پوینټ کټوي موړ دی، دا باندې زله ډېر ټایم تقریبا 2-3 کاله سیده ایزدلې لګیا. دلته سیده دلته لکوټ زار ازي لا کلاس پلازا ازي جوب زار ازي او ډیر اسماعیل خان ډیر غازی خان دا چې دی مطلب ډیر ټریفیک دی اکثر کوټ ته سيزي او راځي مطلب مکمل د لیمو کور کو موږ د ورځې تقریبا فاست ډیر دی موږ 80-85 دارنګ 100 تقریبا سي 60 مطلب یو سایډ او موږ ډبل سایډ رون کو موږ تقریبا 200 ته ټارګټ رسو. دلته ګاډي سي لمر سره خپل سکیورټي پورس ته اغستې موږ ګاډي ته اشاره کو او موږ دوه سایډ بند کړی دی. یو سایډ ته دوه سکیورټي او موږ دوه کسه لګیا دي، دوه کسه او دوه سکیورټي موږ بل سایډ ته لګیا دي.
دا بوري مرسیال کمشنر محمد قاسم کاکړ ویو ای ڈی وته ویل چې په ضلع کې 15,000 ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو پورې دی د پولیو قطرې ورکول کیږي. دوی هڅه کوي چې تر هر ماشوم پورې ځان ورسوي او لیویز او پولیس په کمپین کې د روغتیایي ټیمونو بشپړ همکاري کوي.
موږ تقریبا د 56,000 کسانو ته اکشنان ته چې د 5 کالو پورې دی و دې ته موږ د پولیو قطرې ورته کوو. نو انتظامیه د طرفه موږ د دوی سره پوره مدد کوو او د دوی د والدینو سره دا خواست دی چې دوی د پولیو والا سره تعاون وکړي او دغه د کشنانو ته د قطرې ورپلار کړي. نو هغه مز بیا دوی مز ته اطلاع راکې بیا مز په هغه باره کې لیویز دي که ایریا یې پولیس ورسته وو که بی ایریا یې لیویز دي خو مز دا څوک نه پرېږدو چې دی دا ډول پاتې شي بغیر کترو کترې مز کوشش کوو چې یې څوک هم پاتې نه شي واري وتې ورور
په بوري سیمه کې د یو خیریه کاریا فاونډیشن مشر شمس حمزازی وایي چې د بیوزله په تیره بیا د معذورانو لپاره په سیمه کې کار کوي چیرې چې د پولیو ټیمونه نه وي رسېدلې دوی اړوند چارواکو ته حال ورکوي
پولیو کوم ده هغه د هر بچي د پاره ډیره ضروري ده موږ که عوام یو موږ که یو سوشل ورکر یو یا سیاسي کارکنان یو زموږ هم دا ذمہواري جوړیږي په دې معاشره کې چې موږ د حکومت یا هغه قدم هغه ته داد ورکو سپورټ یې کو په لورلای کې د شمس حمزازی فاونډیشن پر نامه یو رجسټرډ فلاحي سماجی اداره ده پر هیلث شعبه مو ډیر کار کړی دی سی ډیر غریب سړی وی بے وس سړی وی لاچار وی نو داغه موږ د میډیکل ټریټمنټ د فاره هغه موږ سپورټ کړی دی
د لورلای په شمول د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین د رواني جنوري میاشتې له 24 مینیټې پیل شوی چې له مخې به یې په ایالت کې 6,600 روغتیایي ټیمونه 15,000 هغه ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وي د ګزړ ضد کترې ورکړي رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا لورلای
من آمد ام کیشق فریاد کنم من آمد ام ز تاسو ټول کتون کو تایو ضروری پیغام در کول غواړم په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیر زیات شوې ده لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکی په وخت باندې ورکړي او د ټول مرد مازورتیانه او ساتي
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم زو د پاکستان په اړه د یوې بلې موضوع ولوري ته چې د تیرو څلورو کلونو راهسي د لکه کيو سره تعلق لرونکي جنکيو په جبري توګه تختولو او ودونو کول او همدارز مذهب بدلولو پیخي مخه ترازي کته هم پاکستان دا خبري رد کوي خو د مذهب اقلیتونو مشران او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي د حکومت څخه په وار وار د دې په اړه د قانون جوړولو غوښتنه کوي په دې اړه نور تفصيل او په دغه ریپورت کې چې وقار احمد له اسلام آباد څخه تیار کړی دی
د مذهبي اقلیتونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس تر مخه په کال 2021 کې د مذهبي اقلیتونو سره تعلق لرونکو سشپېته جنکې په جبري توګه واده کړی شوې دي او مذهب یې په زوره بدل کړی شوی دی د سنټر فار سوشل جسټس ایگزیکټیو ډایریکټر پیټر جیکب تر مخه په دیش پېته پېخو کې 23 په سند 25 په پنجاب او یو یو پېخه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مخه تر اغلی ده
مونږ کشمیرو ته وګورو نو دا خبره به منو چې ټول کیسونه ریپورت کیږي نه ډیر کیسونه داسې وي چې په مطبوعاتو کې را نشي په کال 2019 کې 50 کیسونه مخه تر اغلی وو په کال 2006 کې شمیره کم شوه او 15 شول خو په کال 2021 کې دا شمیره تر 30 پورې ورسېدله یو خو په ملک کې هڅه هم لا قانونیت دی او د نورو جرمونو تر څنګ لا هم پکې زیاتواله په نظر راځي او بلخوا په حکومتي کچه چې کوم ګامونه اغستل وو او قانون سازي کول وو هغه د ځن ښکار ده او مخې نیول کیږي
پنجاب او خیبر پختونخوا سے ہوا
نو ماوړې زیات کړه چې د قانون سازي نه کولو له عمله په داسې پیښو کې د ککړ خلکو حوصله نورې هم سیوا شوې دي خو بلخوا پاکستان کې د مذهبي هم آهنګي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس د مشر پیټر جیکب شمیري رد کړی دي او بے بنیاد یې ګرځولې دي
د پیټر جیکب د مذهب مشرانو سره موږ په اړیکه کې یو هغه چې موږ ته کوم فهرست راکړي په هغه کې یو هم نوی کیس نشتا ټول ځاله کې سونه دي او په عدالتونو کې روان دي
پاکستان کې د قومي اسمبلی پارلماني کمیټي په جبري توګه د مذهب بدلولو او په زور د ودونو د مخنیوي لپاره د تجویز شوی قانون مسوده رد کړی دا چې مذهبي اقلیتونو او د دوی د حقوقو لپاره کارکونکو په سخت غبرګون ښکارا کړی دی او په ډیرو ځایونو کې د دې فیصله پر ضد احتجاجونه هم شوي دي ډاکټر سورت سندھو چې یو مدنی فعال او د انساني حقوقو لپاره کارکون کې دا د وزیر اعظم د صلاحکار مولانا طاهر اشرفي په جواب کې صدا سی ویل
مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی وقت
مولانا صاحب وای چې یو پیشه هم نه د سوي زم مولانا صاحب ته ویل غواړم چې مولانا صاحب ستاسو حکومت وزیر اعظم دا منی چې د مذهب د جبري بدلون پیشي روانې دي د کمبټ سکر لړکانه او تر دې حدا د حیدرآباد څخه جنکی تشتول کیږي دا څه دي او کنه د هسي ډرامه ده که تاسو د هغوی مرسته نسی کولی نو د هغوی پر زخمونو مالګې مه توړوي او هغوی پر خندا مه کوي
انکا مزاق نه وړای
ډاکټر سورت سندھو وای د وړو کې ماشومان جنکو بیلاره کول ډیر آسان دي په یو داسې ملک کې چرته چې اغه ته د خپل د مذهب تعلیم نه ورکلی کیږي
زمر د ملک قانون هغوی ته دا اجازه ورکوي چې هغوی دې د خپل مذهب تعلیمات زده کړي خو زموږ په سکولونو کې نصاب ته نفرت تکوي او دویمه ده چې استادان نستم او هغوی ته د خپل مذهب د تعلیم په ځای د اخلاقیات یا ایتکس مضمون شودل کیږي
که څه هم د پاکستان د قانون تر مخه د کم عمر او جبري ودونو کول یو غیر قانوني عمل دی او د دې لپاره سزا هم ټاکلې شوې ده خو تر اوسه په قانون کې په جبري توګه د مذهب بدلولو پر سر هیڅ سزا هم نشته او مذهبي اقلیتونه ډیر وخت راځي دا غوښتنه کوي چې دا د یو جرم وګرځول شي او د دې لپاره د قانون سازي وشي وقار احمد وی او ای ډیوا اسلام آباد
او مرکبا زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان وان باید دا بل لپارا یو مثال جوسی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شی
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
ری بیگران ولیدونکو او ولیدونکو په پاکستان کې فوتبال لوبې روان صورتحال چې ګروپ بندې لکبله د نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی لوبغاړو ته چې څه قسمه زیان رسول شوې دی او دا وخت دوی د کوم ستونزو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ د برتانی فوتبال ستوري لوبغاړی مايكل اوون پاکستان ته تللی دی راځي چې دغه ټول تفصيل او دغه خبرې په دې ریپورت کې نعمت الله سر حدیث خوابرو
په پاکستان کې د فوټبال لوبي د ګربندۍ لوجې د عالمی بندیزونو سره دا وخت مخامخ دي د پیپا او د ایف سی سره تړلې نړیوالو لوبي کې پاکستانی لوبغاړي برخه نشته اخیستای خو اوس پاکستان ته د برتانیې په خوانې د فوټبال لوبغاړي مايكل اون راغلی دی او په پاکستان کې پر کوشنی سطح باندې د لوبغاړو ته تربیه ورکولو او بیا په نړیواله سطح لوبډلو جوړولو د کار د حکومت پاکستان په مرسته پیل کوي چې لوبغاړي دغه ته ډیر خوشبينه دي په پاکستان کې د فوټبال لوبي شروع سي او وده به ومندي
که خوب سي موږ وینو دا خو موږ په ټي وی باندې کې بس د پلیران موږ دلې ودا سي انټرنیشنل پلیران دي او ورلد پلیران دي او دا موږ خالي په ټي وی باندې کې دلې و میسج موږ دای وس پر ایرا سره ملایو د 30 31 باندې موږ سره ملایو شو د پلیران سي دا کېدا زار کم نو پروګرامونه پاکستان لره سي او د پاکستان فوټبال کنټینیوس
ما کلون چې راغلي دي ان شاء الله ول عزیز پاکستان پر فوټبال به ډیر شاغ زول ویږي ینګ جنریشن ال کوم بره فورس سي او دا زمر د پاکستان د فوټبال د فار ډیر خبر چې دا سړی راغلي دي او دا فوټبال باندې ډیر غټه غزا وکي دا شوال په خوا
زموږ د مايكل هونس پر دا امید چې ان شاء الله دی بشال کوان سلیکټ کی او د پاکستان کوم فوټبال چې باندې دا غده پار دا غده پار به دی یو اقدام وکي چې هغه زموږ سا پیپا هغه بین ختم کی
دا نه د معلومه چې زموږ فوټبال د سره مطلب تراتلو سره پرمختګ وکي یا نو وکي که پرمختګ وکي خو ډیر ښه خبره ده موږ په خوشاله ډیر غلی دی
د برتانیې په خوانې ستوري فوټبال لوبغاړي مايكل اون دا وخت د پاکستان پر سفر دی چې د پاکستان د مختلفو سیمو څخه ځوان فوټبال لوبغاړو د ازموینې پس راځي سوي دي چې شل لوبي کوونکي لوبغاړو د تربیه د کار جارج واخلي او اخرنی شل کسیز لوبډلو تیارولو پس ایرلند ته تربیه د پاره وروغواړي خو د افغان فوټبال کلب پخوانی لوبغاړی او وسنی منیجر ډاکټر محمد علی کاکړ وای چې د پیپال لوري فوټبال فیډریشن کې د ګربندی لامل کم بنزون لګیدل دي، هغه به د مایکلون د پاکستانی فوټبال د پرمختګ کوښونو ته ځان ونه رسوي.
نو کچیر دا پروګرام جی اس وی او ګورنمنت په کمبینیشن باندې وسی هم مایکل اوون خواري وکړي سلیکشن وکړي الکوان پټرلز کې واخی او دی بوزي ایرلند ته الټا اکیډمي کې دی وای چې مو ټریننګ ورکو، چونکه فیفا او اف سی پر پاکستان پابندی لګولې ده دغه پروګرام او د سیستم په بعد کې به معنا سي ضایع به سي، په دې وجه چې فیفا او اف سی د دې کتن اجازه نه ورکړي چې دا پروګرام وچلي.
عالمی تنظیم پیپا په پاکستان کې نارملایزیشن کمیټه سم مشري زارشا کوي د پاکستان د فوټبال چاري ورسپارلې دي سی فیډریشن په ټول ټاکنی وکي، خو برته امیر ډوګر او شپاک شاه ډلی په زور د پاکستان د فوټبال هاوس چاري په لاس کې واخیسته او پر زار شاه باندې دغه تور ولګاوي د پټاکلي وخت کې د فیډریشن ټول ټاکنی نه کوي. سی بیا پیپا پر پاکستان فوټبال فیډریشن باندې بندیز ولګاوي او ټول مرستي بند کړي چې د فوټبال لوبغاړي د پیپا د بندیزونو لامل دا وخت د سختې پریشانی سره مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
او دا مهال هم زو د کورونا وایرس په اړوند غواړو ستا سره یو وروستی راپور شامل کو چې دلته په امریکا کې د کورونا کیسونه څومره زیات شوې دي. د کلسوم کاکر څخه تفصیل اورو.
د درو میاشتو بیکر ملز ته کرونا وبا لګېدلې او د اټلانټا د ماشومانو په هسپتال کې داخل دی.
چې کله بیکر می په خېټه وو او پوېدو چې کووېډ څومره زیان رسوي، زموږ تر ټولو لویه یره هم دا وه چې ورته کرونا ونه شي. د خلکو کیسې به مې اورېدلې چې څومره خطرناکه ده او څنګه خلک تمري، نه پوهېدو چې څه تمه ولرو.
که څه هم بیکر کې د کرونا نښې نسبتا لږ وې، خو د کم عمرۍ په وجه ډاکټرانو په روغتون کې بستر کولو پریکړه کړې.
خوشحاله یم چې لږ اثرات لري. فکر کوم دا ځکه ولی چې موږ د کرونا د پاره ځانونه ویکسین کړي وو. ما هغه وخت ویکسین ولګولو چې کله زه امیدوار وم.
د جنوري میاشت تر نیمایي پورې په امریکا کې نږدې 8.5 میلیونه ماشومان د کرونا مثبت ازموینې مخه ته راغلي، چې پکې 11% مثبت پیښې د جنوري میاشت په اولنۍ دوو اونۍ کې راپور شوې. که څه هم ماشومانو کې علامات لږ وي، خو څومره تیزی سره اومیکرون خپریږي دا نظام باندې فشار راوړي.
د اومیکرون سپې د ډیلټا وایرس نه هم زیات خلک روغتون ته لیږلي او کم اثرات لرونکي ګڼ شمیر خلک کلینیکونو ته ورغلي. یوازې هغه ماشومان شمیره چې تبي او د مرۍ د درد لپاره راغلي لوی شمیره ده.
د 50 کالو عمر ماشومان ډیر زیانمنونکي ډلو څخه دي، ځکه چې د دې عمر ماشومانو لپاره لیا ویکسین نه دی منظور شوی، ځکه هم مور پلاران د دې عمر ماشومان ډی کیر یا پری سکول ته نه لیږي. یلنا ویلر هم هغه مور ده چې دوه ماشومان، یو د 50 کالو او یو د 8 کالو لري، خو سکول ته نه پرېږدي.
د سکولونو ضلع انتظامیه وایي چې فنډونه نه لري، لازمی ازموینه نه کوي، وایي خپل ماشومان راولي خو دا ضمانت نه شو تر کولی چې دا خوندي ځای دی. زه پوهیږم چې څه هم د خوندیتوب ضمانت نه وي او که نورې ضلع د کورونا لازمی ازموینه نه کوي، خو زموږ
نور مور پلار وای چې کووید وس د دوی د ژوند برخه ده او لدې څخه د خوندیتوب هر لاره نسی خپلې دلې.
د هیڅ اندېښنه نه لرم. زه غواړم سکولونه خلاص وي، غواړم زما ماشومان د سکول ته لاړ شي. زه فکر کوم ویکسین په پراخه کچه شتون لري. چارواکي باید اوس د معمول په څیر سکولونه خلاص کړي.
د جنوري میاشت په سر کې د امریکا د تعلیم لپاره وزیر سکولونه دې ته وهڅول چې د زده کړو لپاره شخصي اخلاص وي. ډیری چارواکي په دې پوهیږي چې آنلاین زده کړې د ماشومانو او مور پلار لپاره سخت وي.
زه فکر نه کوم دا هغه وخت دی چې ټول یو ډول وي. ټولنه ورته د ټولګي په ټولګي او سکول په سکول ورته ګوري چې څنګه د دوی سکولونه خلاصولو ته اړتیا لري.
د سی ډی سی تر مخه په امریکا کې د جنوري تر نیمایي 60% د 12 څخه تر 18 کال د عمر تنکی ځوانان ویکسین سوي دي. چارواکي والدین هڅوي چې د 15 څخه تر 12 کالو عمر خپل ماشومانو ته ویکسینونه ولګوي. کلسوم کاکر، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
لی به ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله او د سیمې څخه راغلي ټول ریپورتونه مو تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کړه. په دې هیله چې تاسو د خپل سیمې د خبرونو او وروستي حال څخه خبره شوي یاس، که تاسو غواړئ چې زموږ دغه خبرونه په خپل کور کې وګورئ نو کولای شئ چې په یوټل 770B103 چینل باندې هم وګورئ، او د دې ترڅنګ را سره په فیسبوک باندې هم ملګری شئ، په ټویټر، انسټاګرام او د ډیوی په یوټیوب چینل هم کولای شئ چې را سره مل وسی. په دې خبرونه کې از ستاسو قربانه او مامنزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر وو عابد حسین چې دغه ټول مواد او ریپورتونه ستاسو لپاره راغونډ کړي وو او ستاسو سره وار په وار په دې پروګرام کې شامل کړل. ستاسو څخه اجازه اخلو او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.